پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي چې د ښځینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږه کوونکی سټیفن بیتلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخوا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. بلورته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګره د ښځو تریتم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولی دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو. هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. او د ننګرهار امنی قمندانی د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د واده په مراسمو ډزې شوي، خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپله اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
آیا طالبان د داعش د ماتولو وړتیا لري؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي
د متحد ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
بې وزلۍ ته اندېښنې. په افغانستان کې سږ کال تولیدونکي غله ټول هیواد ته بسنه نه کوي.
د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو، هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو.
او اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې یې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریز بریدونه په اړه په بشپړ ډول وڅېړل شي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښه شولند دښمن کړي. خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړ خپلواک او هر اړخیز څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنځشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د 14 ماشومانو په ګډون 21 تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شویو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پخوې غورځولې. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څیړنه ټینګار کوي. هغه نن آزادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایاتو تر شا د داعش په نامه په دې داسې کومه یادېږي، هغه دي ځکه چې هغوی د دې شیعه هېوادوالو یا د ځینو صوفي کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یوه بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه وښود او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول، هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده. د 2023 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروسته یو چاودنو هغه پیښې دي چې داعشي مسؤلیت منلې. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلې او ژر به یې پاتېشونې هم له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و مریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي چې په کابل او مزار شریف کې د وروستۍ ترهګریزې حملې په خپلواک توګه وڅېړل شي. طالبان وایي دا بریدونه د داعش لخوا شوي دي. بلورته د تاجکستان په کانفرنس کې چې پرون او نن تر سره کیږي د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر ګواخ اندېښنه خودلې او ویلې دي چې د افغانستان د حکومت ورتیا باید د دغو ترهګرو په وړاندې لوړ شي. داعش په افغانستان کې څه ډول ډله ده او فعالیتونه دا مهال څومره د اندېښنې وړ دي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل نه کړي.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې اغه حکومت کې چې کوم ډول وي د وګړو پر اړه خلک ډېر حساسیت لري. دا اسلاتو سمه د تجربه شوای کابل ته نه دراغله، نو ډېر خلک دا بې ثباتی افغانستان ته د داعش په عنوان وګړي جوړي. فکر کوم چې کېدای شي نور ډلې میزبانی شي د دې حوادثو، او دا مثلا په کې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فارې ځینې ګاونډیان جوړ کی یا د نړۍ ځواکونه چې وي وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی چې دوی ورنه مسالات نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې مسیمه ته خلک او مداخله وکړي او هغه وکړه. دا ځینی فکر کوم چې دغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. او کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وزبرول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي، هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاده،
خلکو په کور چاپا اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ور ولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده.
ولې چې څوک مجبور کې هغه به همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړ په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع اچته کوي. نو زه دغه دوه خبرې دي چې یو بیرون دنیا غواړي د طالب تسلط د سوار سره مخامخ کی دوی وسره جوړ نه راځي او د بل خوا طالبانو پالیسی د داعش په رابطه طبیعي پالیسی نه ده.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادي رادیو سره یې د داعش پر ګواخ خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال آزادې رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکن ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو به دل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نمونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلورویشتمه کابل ونیو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د غلو او دانو د کمښت په اړه یو راپور افغانستان سږکال د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سږنی کال د حاصل په لیدو نهیلی سوی. د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بد بیا یو مشکل موږ ته جوړي کنه. دغه د حکومت نه موږ غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي، خو کوم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستان د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته شوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اسمت څاروان درته وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووزي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفي او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړي او سلګونه ملکیان یې وژلي دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه 1.5 زره تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیځ کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیه غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسیچانسک او سیردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینۍ لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ژر یو ګډه خونه رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره ورځ ناوخته په وی خبر پاڼه کې وویل چې افغان پلاوی په دې اړه د ایران د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلی. د خبر پاڼې له مخې دواړو خواوو د ګډې سوداګریزې خونې جوړېدل د افغان او ایران سوداګرو لپاره اړین ګام بللی او د دې خونې په ژر جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې یو مهم مسؤلیت د پولي خواوو د سوداګرو د ستونزو چیړل او د حل لپاره یې د اغیزمنو ګامونو پورته کول دي. د دې ګډي خونې د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې له دې وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې وي او وخت نا وخت په اړه راپورونه ورکول کېدل. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 525 میلیون افغاني عواید راټول کړي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې هم دا نه دی لیکلي چې دغه عواید له کوم درک راټول کړي، خو وزارت له دې وړاندې د یو شمېر قراردادونو د اعلان خبره کړې وه. دغه وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د ډبرو سکرو صادرات پاکستان ته ډېر شوي. وزارت په داسې حال کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې د قانون د کیندونو او صادراتو په برخه کې د فساد او ړوندتیا نشتون راپورونه ورکړل شوي وه. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 پوله، یو ایرو 90 افغاني 43 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 14 پوله، یو سودریال 3 افغاني 1 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانی دیش پوله زر هندی کالدار 1.15 افغانی او زر پاکستانی کالدار 455 افغانی
اوریدونکو زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم اوس ماک خپل همکار اجمل انتسپارم
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چاري د خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږون کې په تیرو نه میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره قسمن شوي دي ګڼو موسیقارانو ازادي لري ته ویل دي چې د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلې په دې اړه یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو ترغی مخ کې با اسمت ساروان ته وښ شو او تریوا بوروشي د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څوي
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې اړه په لیکنه کې د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړي او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیارډونه ډالر ولګول خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونه او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت وو چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه کمیټې ویلي چې د استخباراتو ډیپلوماسي او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي وه د رواني مې په منځويو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوهې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادانو په بیړه وتل و دا تړون د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډانلډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکه یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې و شاغلی غنی منلې و چې د امریکا له ملاتړ پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي د تورته اندیشنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې و چې د 2020 په جون کې خبره شوه د برېټانیا میل ورسپانې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د داوی په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانه لیکي د باستن ایالت د مدني حقونو یو ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر داوه کوي چې ولې د طالبانو له لاسه امریکا ته تشتیدل یو افغانانو ته بشری مرستې نه ورکوي د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز په ماساچوسټ کې دی د باستن په فدرالي محکمې کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر حقوق افغانانو له لوري حقوقي دعوه ثبت کړه چې غواړي د خپل کورنۍ غړي امریکا ته ورولي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې اویا زره افغانان ومنل خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېشتول شي په ماساچوسټ کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي د باستن محکمې ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږغړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوی دي پر هغو څه باندې اویا زره افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لیږدول شوي لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړي خو د افغانانو د لیږد پروسه وروسته له دې ټاکنې شوې چې امریکا ته اوکراینی کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیزمن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکراینی کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږون کې هم اغیزمن شوې دي په تیرو څو باندې نه میاشتو کې ډیر شمیر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلی شو وتلی او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیا پلورلي او هڅه کوي چې ځانونو ته نور کارونه پیدا کړي.
په دانیم در ما خستی او نشم کولای چې خرڅ کړم.
55 کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شو یو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو هنرمندانو کور کې لاړم، دغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ماته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېسه که هر څومره چې تا خوښه دي د پیسې ورکړه دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستي، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل، لودي ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه چیرته چې باید د موسیقي غږونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو به پکې راټولو، خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دکانداري، خیاطۍ او نورو کارونو ته لاس اچولې. 50 کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس لدی ویری چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي لمنځه یوړي.
وسایل د ما ماته کړو، د ریګم د طالبانو له مورینو چې د دلته په کور کې راغلي له تلاشي له خاطر د لاشي د پلار نه راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سر ګرولو تلاوز غانو، خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بله خاورو لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پریږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پریښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکانه لري و او له همدې عملی په میدان پریښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته دا یو پیغام زبلم پرېژنم چې دا غنم چې ډیر ډیر ګران دی، بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته پیلمن کې شیدې درشو وخت ز خپل د مرجید ولسوالۍ څخه خبره کوم. الان رشه مختصي وی دی، بهخي غنم دا شي ګران دی. وسمن په 1500 کلدار دی، نو دا چې جمع شي دا خو بارا غی زر تر رسیدي. دا مسلین سر ما دا خوښ دی چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو سپاو کې باریج زی پاکستان ګر جنگل او بارنچي او د غزایوت اوړي چې دغه سپای او دغه شانګر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي، نو چې دغه من غنم راګر کې د لې شاید ارزان شي.
د لکه چې د طالبان لکه چې وس نیو مسلمانان سوي جنوي اسلامي راوړي دی په افغانستان کې دغه سکارونه کوي، داسې نه وړه کارونه کوي. دی وای چې حکومت آسی کول، داسې کول حکومت ظلمونه کول، حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چشه کول ستاسې له وجه کوله. تاسې بره لازمه د کورو د بغل ټکان به کول، هغه به زموږ کورونو مومنانه شیدانه ول. یو په ښار کې چرکیانې کولې، ناکه خلک بیا بول تس ولاړه سپورټ بس ولا ستاسې له وجه موږ ته هر څه راپېښه. تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نن مون د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بای بيخي زیاتې جګی شوې دي، لوړې شوې دي. لکه په خوا چې ډالر په اتات یا اتیا افغانۍ و سامانونه بيخي جګ شوې و. خروالي څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته، لږ چې پیسې خو بانکونه بند دي، خلک بيخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونه کې سما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د ولسنیمه بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه لرو، خو اوس په مکړې لاندو خبرنو ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونې خبر کړ ویلې چې طالبان باید د افغان خبريال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. دغه فوټو جرنالیست کورنۍ وایي چې نو وړي د سیشن په ورځ د کابل په کوټي سنگي سیمه کې تریتم شوې دی. بلور ته د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه وایندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت غږ کړي چې خزو ته د کار ازادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره خزې تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوي داد محمد بطار هم د دغو لاسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قمانداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیښه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. نن درته له 2 تر 3 بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکه کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وای دوی چمتو دي چې د نشې موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ فراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پښتنې دی ایجاد. موږ حق په لحاظ ځلې کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقونو فعالان وای تروختیایی خدمتونو لیگوالی با ده معتاد و خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی سبب سی.
فامیل ها نگران هستن.
کورنای اندیخمنی دی. کورنای تاوتریخوالی مخ پر دیری دو دی او پر طولو نکی ده گردوالی سبب سوای دی.
دا چه سوداگر ده نشه مواد و ده گوختنی پا کمولو که چه رول لوبو ولی سی؟ پا دی علمو ده سمیولا پا نملی و پانگوال سر مرکه کرده.
شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونو سپورټ حمایه کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله چولی و نو دی په دې کنده کې لیدلی و. په دې کنده کې ډېر زیاتې خټې او مرداري اوبه وي. د هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي خو خلک پرې راورسېدل او دی یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیریدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافی امنیتی پوښتنې نه دي جوړې شوې چې د نشئی موادو د کاچاکو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشئی مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقامات و تازه د یو بلغاریایی هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشئی موادو د قاچاق او د ډیریدو په اړه شکایت کړي او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق او د ډیریدو سبب شوی دی. د طالبانو د کورنی چارو وزارت امنیت چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشئی موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنی چارو وزارت ویاند او د نافیر ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشئی موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقامات سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو، موږ په سرحد کې په باج نه هو کې تر اوسه پورې د موږ لا پوښتنې دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي، دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډیر نشئی مواد قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشئی موادو د قاچاق پیښې هم ډیرې شوې دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول شوي، خو په دې موده کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور شوی. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی وایي چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې کاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسولیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوي وکړي، د خپل اراضي د خپل سرحداتو مسولیت خپل ده. هغه یوادونه دی چلته مسولیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند نسته.
د ملګرو ملتونو یو څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور شو وښودل چې په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد نږدې 40% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاته نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
معتادی خجی او د خزو د حقوقو فعالانی په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادی میرمنې به همداسې معتادی پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تیره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډیرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوي وایي په فرا ولایت کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې داسې نوي بیرته معتادی شي او که معتادی شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اغه یو لور خو مینه و موتاد د درې نور خو ما سره
نشته یو میشت کیږي چې سلیمه د فرا ولایت د موتاد خوځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې ده. سلیمی اته کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی په شپږ نفری کورنۍ کې اوازې لورې نشانه کوي. د کورنۍ پاته نور ټول غړي په نشو اخته شوي دي. سلیمه څو ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتيږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
دا سه غاړم چې د خیره په مزدوري او غاړه واخمه یو مصرفیات راته پیدا شي دا مواد بلې یرس بارک مواد یلکه خو گزاره بر سره وکینو چې مواد وس کن خو بیا غه خلتنګی دی نو هغه سی بیا غه خبرې د شروع کیږي.
سلیمه وایي که دا بیرته په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالی قرباني بشي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمی پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګېډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا موتاد پلار د نشو له امله موتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو موتادو ښځو کې یوازې یوې درملنې ته لاسرسی لري، خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ موتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د موتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه موتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپلو موتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم موتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمیرې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بسترس کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسی نیولی.
د فراز ځای چارواکي د موتادو خزو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کیږي چې د موتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د موتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دي د موتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دی او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د موتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بسترې دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستري خدماتو په لړ کې د 140 موتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو موتادینو درملنه کړې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د موتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانیدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمينه ورته برابر کړي. دا یوازې د دولت مسولیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسولیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسولیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشئی موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسولیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدل شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی، دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلک وایي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، وایي ایدو تر هغه نهایي وخت پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله ایدې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغیږي، جوړیږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولای شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورټ کړي، حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچوي او که په لویه کچوي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانې چې دي، فعالیتونه چې دي، هغه پروجیکټ بیسد دی. دویم خبر دا چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي، خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکثری کوي، څو معاینه کوي. دا لنډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خلک چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آمده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو، نو دغه رښتې طرف ته خلک چې دي ډېر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړې، نو خل داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي او پراخ. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېری پیسې کېږي، او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنوی ته ورکړي، نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدغه کورنۍ چې دی ګوري، دوه ډوله چې دی دوی پټولنه کې متضرر کې. یو خو متضرر ده چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو موتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم ده چې دوی سوشل سټیټس چې دی، لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورک. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه ده چې پلار دی پډری شوی دی، که چیرته دا ادامه پیدا کړي، دا هم دغه طرف ته چې کېږي ځي. اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر دا دی چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبق غلام کوي، فساد به هم کوي، یا کېدای شي قتل ته هم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې، لکه دوی سره مرسته وکړې.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅوو تر څو چې دوی د نشه مادو د درملنې، وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړو چې د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړو چې یوازې خیر او ثواب چې دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ور ډاکه کړي، ولی په اوږدمهاله کې چې دی د ټولنې تداوی نه شي کولای. موږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، موږ چې دی په شفاخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې موږ چې دی ډېر کم سرمایه گذاري وکړله، یا د هنرونو په واده کې موږ چې دی ډېر کم سرمایه گذاري وکړله. د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاری وکړه او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغو طریقه چې مونږ باید آگاهی عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کیمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کیمپونه جوړ شي او دغه طبي کیمپونو نه په هر ساحې کې چې دی معتادین چې دی په نښه شي او بیا هغو اداراتو سره چې دوی د تداوی په برخه کې کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالداره دي، غني دي، دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دی دغه ادارې ته مفت ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. راځو اوس د ریکوري په باره کې. ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځېده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دا مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه څه شی دی مکتب ته نه ځي. نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوه یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي،
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1289 منځنۍ سپوخ خبري او اوس ته خاطرې واردای. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا به خپل د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیان خراب شي نو هغه ته انتقالوي، هغه ته ایږدي. کله چې ما خپل ماته چوکۍ هلته انتقالوله نو د صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه ده، خلکو د دید نه لرې ده، نو راغلی و قلف یې ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یې آواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راونیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوسې یو اوبه راتللې. نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یې وکتلو ده چې هر څه کوشش کول د مردارې اوبو نه ځان راوباسي مګر نه شوی کولی. بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دغه معتاد د دې ځای نه راوباسي، خو اوبه ډېرې زیاتې مردارې وې او هېچا دا جرأت نه کولو چې دا معتاد د دې ځای نه راوباسي. بعد له هغه ما منډه کړله، د خپل ګودام نه مې تخته راواخیستله، یو ځوان په لاس کې مې ورکړله، هغې هغه معتاد د هغه ځای نه راوایستلو او مارکیټ ته یې راوستلو. دلته یې ځان یې ورسرې ورپرېمینځل او بعد له هغه نه یو چا کالی لرله، زاړه کالی هغه ورته ورکړله. بیا مو د چای څښلو لپاره مو کته دفتر ته راوستله کې ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی یو ډېر زیات ساړه و. بعد له هغه یو مشتری ما چې په دفتر کې ودې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زموږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنی که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چا ته ورشي خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره یې دا ټول مجلس چې کله خلک ناست و دا ټول واقعت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورزی او د نشي ګولې جنې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مکوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولې رانیولو ځای ته ځي او ګولې رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه را باسي. دا چې اصل کې صد صد او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زما یار جی زخونے نہ پی جانم
تد اسمار رنگ تے وکورا نمی پی جانی چی زوت سر یار رانیو زم تا پشان عمالی یا
نو خوننا غسی ہوگایا زورا ورا چی عمالی یا زنگ ایران کن چی دا سنگ یار نی چی زی نی پی جانم
وکورا تا عمالیانو خوندی سخی نیه چی سنگ چی زبولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چولی او پتی دیکھنی
دگاری مینی گور ورانشی گولی واوا کمبل را سرا وی نو تر تابا می قربان کری وی خا نانا تاو ویا چی ما خو تروسا پتی سیما کی نئی لی دلی سنگتا سی ناسا پرا پیدا شوی
زمو کورانی پو ایران کی دا اوزا ایرانی پولیسو پو زور را وشار لام زم دم دیه گول یا مالی یام اوز دارا تا وایا چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پارا تا وخانه که پیدا کیگی آقا مخا مخت قصابی سنگ تا وخانه تا وشا سومر چی واری در کوی
گورا زب دیس یما که نبالا دا یما دواخانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تو ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا دا نبالی زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دا عملی دی کنو چی ور اغلی سٹ دی وکر و او بیا ورسا گو آیا چی دا دکو دا درد گولی را که دواخانه والا پوهیږي چې تا مدي بس ګولۍ درکوي
اوس خو سره انډیوالان شو راته دواړه به ورځو ته تر ما ډېر بلادې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره دې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې خوښه ده چه خدیر ایرانی دو سهر و رز با دواخانه والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی را سرا دی
گنده سیوی نو زمان با هم خوالی در سرا پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم.
علیکم
و علیکم سلام، په خیر راشي؟ ښه خدمت راته وایه.
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي خی ډېرې راکا
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کیږي واخلئ
راکا یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه که نه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې را وباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې
توپنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس ده
هو زه پولیس یه
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خو ته غیر قانونی خرسه بی ته څاخ لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولۍ
قمندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخته کړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قمندان صاحب ما پرېږده زه بېګناه
چپ شه زه بېګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو